افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ترشن اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل د سات په خبرونو کوو. په بدخشان کې سیلونو د یوې کورنۍ لس غړي وژلې. ملي راډیو تلویزیون چې طالبان اداره کوي نن د سیمه چارواکو له قوله راپور ورکړی چې دا کسان د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد په اړوند مورچک سیمه کې سیل وړي دي. د سیمه چارواکو په حواله دا پیښه تېره شپه شوې. چارواکو ویلي دي چې یوازې د یو تن مړی موندل شوی دی. د پاتې مړو د موندلو لپاره هڅې روانې دي. د بدخشان سیمه ایز چارواکي دغه راز د دې ولایت په شاوخوا لسو ولسوالیو کې په نوي سیلونو کې خلکو ته د درنو زیانونو د اوښتو خبر هم ورکوي. د تېرې څه باندې یوې میاشتې سیلونو له کبله لسګونو کسان د افغانستان په یو شمېر سیمو کې مړه شوي یا ټپیان شوي او پراخ کرنیزې ځمکې هم اوبو لاندې کړې دي. په عین حال کې د هوا پېژندنې ادارو د هېواد په ځینو سیمو کې د نورو درنو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی دی. د کابل کندهار پر لویه لار د یو بس د چپکې دوه په پیښه کې لږ تر لږه دوه کسان مړه او دېرش نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزو رسنیو د زابل د عامې روغتیا د رئیس میرویس افغان په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي دغه پیښه تېره شپه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې یولسې ښځې دي چې ټول ټپیان د درملنې په هدف نږدې روغتون ته وړل شوي دي. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د سړکونو خرابوالی، د چلوونکو بې احتیاطي او د ټرافیکي اصولو نه رعایت په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي پرون شنبه 1568 کسان چې له پاکستان ایستل شوي وو بیرته خپل هیواد ته راستانه شول. د وزارت نن په خپل ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې دغه کسان د تورخم او سپین بولدک له لارو وطن ته راستانه شوي دي. پاکستان د خپلې خاورې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی چې د ملګرو ملتونو په وینا له 1500 زیات کسان بیرته افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو یو اداره په پاپوا نیو ګینی کې د غره د ښویېدو په پیښه کې د له 680 څخه د زیاتو کسانو د مړه کېدو اټکل کوي. د لومړنیو اټکلونو له مخې په دې پیښه کې چې د تېرې جمعې په ورځ د مې په 24 د آرام سمندر په جنوب کې پروت د هیواد کې شوي شاوخوا 60 کورونه لاندې شوي وي. خو د دې هیواد لپاره د مهاجرت د نړیوال سازمان IOM د ماموریت مشر سرهن اکتوپراک اسوشیټد پرس خبري اژانس ته د مړو د شمېر د زیاتوالي خبره کړې او ویلي دي چې په اوس وخت کې اټکل کېږي چې له 680 زیات کسان به د یوې غونډۍ د ښویېدو له امله تر خاورو خټو لاندې شوي وي. په داسې حال کې چې د ټونونو کاواکه ځمکه او قومي شخړې د ژغورنې هڅې ګواښي، د بیړنیو چارو کارکوونکي ژوندي پاتې شوي کسان خوندي سیمو ته لېږدوي. اوکراینی چارواکي وایي د خارکیف ښار په یو سوداګریز مارکیټ د روسیې په برید کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی. د خارکیف ښاروال اهور تیریخوف نن یکشنبه په ټلګرام چینل په یو بیان کې ویلي چې د نړیدلې ودانۍ تر خاورو لاندې نور جسدونه موندل شوي. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر اهور کلیمینکو ویلي چې تر اوسه 14 تنه ورک دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دغه حمله کې چې پرون شنبه وشوه لږ تر لږه 43 تنه ټپیان شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د برید په مهال په پلورنځي کې دننه شاوخوا 200 کسانو. روسیې په دې وروستیو کې پر خارکیف حملې زیاتې کړې دي. نن په لیتوانیا کې د ولسمشرۍ دوهم پړاو انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو په لومړي پړاو کې چې د مې په 12 ترسره شوی و، هیڅ یو کاندید په سلو کې د 50 جمع یو رایه په ګټلو نه و بریالی شوی. نننۍ سیالي د تیر پړاو د انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو د لیتوانیا د اوسني ولسمشر 60 کلن ګیتاناس ناوسیدا چې د بلې 15 کلنې دورې د ګټلو یې ډېر احتمال شته، او د هغه د سیالي 40 کلنې پخوانی صدر اعظم انګریدا سیمونیت ترمنځ ترسره کیږي. د فرانس پرس د راپور له مخې دواړه کاندیدان له دې سره موافق دي چې له روسیې سره د مقابلې لپاره د دغه 2.8 میلیون نفوس لرونکي هیواد دفاعي بودیجه زیاته شي. د بالتیک د حوزې دا هیواد چې د ناتو او اروپایي اتحادیې غړی دی له ګاونډ روسیې څخه ګواښونو ته په پام دفاعي او امنیتي مسایلو ته لومړیتوب ورکوي.
ترشنه آسمان لاندی
اوستری مشی ترشنه آسمان لاندی دا دیونی پا پروگرام کیمو ز اجمل انت هرکلکم. نن په ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې د افغانستان په طبیعي زیرمو غږیږو. دا چې د افغانستان طبیعي زیرمې څومره دي، سروېګانې څومره شوي دي، څومره یې د سروې په برخه کې کار پاتې دی، څنګه راسپړل کېدای شي، د استخراج او همدارنګه د راسپړنې او ویستلو اوسنۍ چارې یې څنګه روانې دي، قراردادونه چې اوس کېږي د طالبانو په حکومت کې د قراردادونو بڼه له هغه قراردادونو سره چې د جمهوریت پر مهال کېدل څنګه څه توپیر لري، او همدارنګه دا چې په راتلونکي کې د افغانستان له دغې ملي پانګې نه څنګه په ښه او بهتره توګه استفاده کېدلی شي. د ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې د پروګرام په دې نننۍ اونۍ کې مو د افغانستان د قانونو او همدارنګه د معدنونو سره تړاو لرونکي دوه دانې پوهان او شنونکي رابللی دي. عبدالقدیر مطفی د افغانستان د اقتصادي چارو شنونکي دي، همدارنګه نوموړي د قانونو او صنایعو په وزارت کې د جمهوریت پر مهال باندې کار کړی دی، او همدارنګه ډاکټر صاحب محمد نعیم وردګ چې د خپل تخصص د قانونو په برخه کې اخیستی دی. د دواړو قدرمنو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې دواړه به روغ جوړي. د خپرونې په جریان کې موږ د هغه اوریدونکو تماسونه او ټلیفونونه هم څو دانې راخلو چې په مشخصه توګه د قانونو او معدنونو د دې د قراردادونو د څرنګوالي په اړه موږ سره خبرې کول غواړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی په خپلې واکمنۍ کې د قانونو او صنایعو په برخه کې او همدارنګه د اوبو د مدیریت په برخه کې یو لړ اقدامات وکړل چې ځینې نیمګړي پاتې شول د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره. ښاغلی غنی د پاډکاسټونو یوه لړۍ پر خپلو ټولنیزو پاڼو په ځانګړې توګه پر ایکس یا پخوانی ټویټر پیل کړی ده، او په وروستۍ هغه کې نوموړی په افغانستان کې د قانونو د استخراج، په افغانستان کې د شتو طبیعي منابع او دا چې څه ډول قراردادونه وشي، په منځ کې خنډونه څه دي، او څنګه کولی شي د افغانستان واقعا په ملي پانګه بدل شي، په دې اړه څرګندونه کړې دي. د نوموړي د خبرو یوه برخه ورو
پرونه دا دی چې لومړی قدم کې باید حدود تعین کړي چې د قرارداد د غوښتنې اعلان څه کوي، هغه معلومات څه د اعتماد وړ دي او ټول ورته په عین نظر کتلی شي، هغه باید موجود وي. دا د شفافیت موضوع ده او د اعتماد موضوع ده، ځکه باید اساس د معلوماتو په ډېره شفافه توګه پانګوال ته ښکاره سي. دومه برخه دا ده چې پانګوال خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او په هغه باندې حدود ټاکي، څومره پانګه چی څومره ګټه پکې ده، د دولت برخه بد سي، او مخصوصا مادن یوازې ښېګڼې نه لري، اوبه ته ضرورت لري، او اوبه چټلی چاپیریال باندې منفي تاثیرات لري، ټولنې باندې. دا ټول ابعاد د دې باید په نظر کې ونیول سي. له هغه نه پس مرحله دا ده چې دا د تخنیکي نظر نه باید وڅېړل سي، د اقتصادي نظر نه باید وڅېړل سي، او د حقوقي نظر نه، او چاپیریال او ټولنیز نظر نه. پس له هغه نه لومړی قرارداد ده چې په هغې کې څرګندېږي چې څومره مودې دپاره دوی به خپل لومړني څېړنې کوي، خپل جیولوجستان لخوا په څه امکاناتو باندې، او هغه دوران کې به مسؤول ملک دوی ته څه ورکوي، څه رقم ښېګڼې به دوی ته برابروي، سهولتونه دوی ته برابروي. او یو وارې چې دا تثبیته سوله په دې موده کې، پس له هغه نه بیا راځئ دوهم مرحلې ته، او که دې مرحلې کې دا نتیجې ته ونه رسېدله، باید شرایط ډېر واضح او ښکاره وي چې دا قرارداد څنګه کنسلېږي یا څنګه رفع کېږي. ځکه چې یو ډله خلک قرارداد تر دې دپاره لاسته کوي چې انکشاف ورنه کړي، چې وده ورنه کړي، او تنه خېټې لاندې کړي، او بېرته حکومت دې ته مجبور کړي چې قرارداد له دوی نه واخلي. او دومه مرحله وه چې دا شیان تېرېږي، په دې باندې ده چې واقعا استخراج څه ده. ځکه که دا علم ونه لري او پوه نه سي، د مثال په توګه که ګاز خرڅوي چې څومره میلیون متر مکعب گاز هم زی چه قرارداد ورکوی ده مثال پتوگه ده مصر ده که باید دیر پخکاره توگه ده شرایطی که نور عناصر ووتن آقا ده دولت ده افغانستان ملکیت ده اینک منس که ده مثال پتوگه امو گو دیر تکره کابل پل تخنیک استاتوس انگلستان که اختلا دکتورا پا اینک بانده لیکلی و حداقل ولس رقمه مرمر مادن پا اینک که پراتی دی اولاغن تیر ده مصر پا منس که دست نادره اناسور دی چه سل چندل مصنه قیمت لری دل تا دا پوها پکارده اصلی خبر برترازی تر چه واقعی ملی پوها دا شخصی پوها نده دا یو ملی پانگهی باید اموک لوی استون زده ده چه که هاگه اساس چه نونه سو پینز پانزوسم که ده مادنو سنایه ده وزارت بانده خودل سوی بیل جنگونه دوام کرده وین نن با افغانستان یو لوی عظیم بشری پانگه ده ده مدیریت بانده درلوده
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو وروستي پادکاست یو برخوا چې د یوې لړۍ لمخې هغه پر خپل ایکس پاڼه باندې خبرې او په دې پادکاست کې په مختلفو مسایلو له ژورنالیست او لیکوال داود جنبش سره غږیږي. په دې پادکاست کې په دغه موضوع او څرګندونو کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د استخراج د قانونو د استخراج په بیلابیلو مرحلو باندې خبرې کړې وې. رابشو پایل به له استاد وردګ نه وکړو. ډاکټر صاحب نعیم وردګ، تاسو په دې برخه کې تخصص کړی دی د قانونو په برخه کې، راځئ له ابتدا نه پیل وکړو. د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې تر ټولو پراخې څېړنې چې وشولې د پخواني شوروي په وخت کې وي، چې شاید ځینې معلومات وسی ځینې بنی، او وروسته په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د امریکا د جیولوژي مرکز او ځینو نورو ادارو په افغانستان کې څېړنې وکړې د طبیعي زیرمو د معلومولو لپاره. مخکې د دې نه چې استخراج ته لاړ شو، قراردادونو ته لاړ شو، په افغانستان کې شوي تحقیقات دغه تر اوسه پورې چې شوي دي څومره کامل او بشپړ دي، او څومره نورو تحقیقاتو ته اړتیا ده په دې برخه کې څو پوښو چې په افغانستان کې واقعا څومره طبیعي منابع یا که په ساده اصطلاح یې ووایو قانون شته؟
افغانستان د معدنونو په بخش کې په پنځه اویا پورې خپل عالي تحصیلات په خارج کې ترسره کړي. چې اول مو د عینک معدن باندې خپل ریسرچ کړی و، باید دومره بیا په لوبو د مو خپله ډاکټري وکړې د عینک او د دغه معدنونو باندې. د عینکو میدان یو غټترین معدن نه تنها په ساحه کې دی، بلکې په دنیا کې یو غټ معدن حسابېږي. یعنې غټترین معدن په چیلي کې دی، چې پاس د چیلي نه د افغانستان د عینکو معدن دوه معدن دی.
خغلی وردګ، موږ ته د تا خبرې په صحیح توګه نه راځي، د ما همکار به بیرته له تاسو سره تماس ونیسي. کیدلی شي چې د تاسو غږ په ښه توګه ترلاسه کړلی شو، ځکه تصویر هم درست دی خو د غږ په کیفیت کې مو یو څه ستونزې لرو. خغلی مطفي، تاسو ته راځم. تاسو نه که همدغه پوښتنه وکړم چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه تر مځکې لاندې زیرمو په اړه باندې یا د مځکې په سر باندې چې کوم شیان لرو، د دې په اړه باندې شوې څېړنې څومره بشپړې دي، او په دې برخه کې څومره کار ته اړتیا ده نوره؟ آیا موږ پوره پوه یو چې څه شی په افغانستان کې شته، څه مواد شته دی، څنګه راایستل کیږي؟ دغه ابتدایي تحقیقات چې د یو دولت لپاره پکار دي، په دې اړه باندې بشپړ معلومات شته دی تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما سلامونه تاسو ته او ستاسو محترمو اوریدونکو ته. د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور بحث چې کله کېږي، تاسې فکر کوئ چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مونږ منابع لرو، او د دې منابعو تفحصات او اکتشافات په اوایلو کې د روسانو لخوا په هغه وخت کې د سردار داوود خان په وخت کې تر سره شو چې په هغه کې هغه اصلي کوم تفاهمات او اکتشافات چې په مکمل توګه افغانستان ورته لاسرسی متاسفانه نه درلود، چون هغه مطالعات چې وشو هغه مطالعات روسانو له ځان سره وړو او بیرته افغانستان تقاضا هم وکړله، مګر باوجود دې چې موږ سره د دې یو آرشیف وجود نه درلود او ته جنگونو په وجه باندې ډېر منتظرره شو. زموږ جیولوجیکي معلومات او کوم نقشې او کوم ابتدایي معلومات چې په هغه وخت کې شروع شو، وروسته د هغې نه بیا د افغانستان دولت په رسمي توګه په هغه وخت کې د سروې جیولوجي اداره جوړه کړل. د دې سروې جیولوجي ادارې هدف دا و چې د افغانستان د کاني زیرمونه، د نفتي زیرمونه او همداشان د مختلفو معدنونو په اړه باندې یو وسیع مطالعه ولري او موږ پوه شو چې زموږ منابع په کوم ځای کې. مګر دلته یو بحث مطرح دی، دلته اصلي مسله دا ده چې منابعو تخمین تاسو ویلی شي، مطلب هغه احتمالات تاسو په مطالعاتو کې ورکولی شي چې په دومره اندازه باندې منابع دلته شتون لري. وروسته له دې نه چې تاسو په کافي اندازه باندې د ټولو جغرافیې او د ټولو مناطقو چې په کوم سیمو کې څومره معدن دي، دا په اکثره پرمختللو هیوادونو کې تر اوسه پورې نه دي شوي، چون د بشر د معدنونو سره د سر او کار نه وروسته ورځ په ورځ باندې هغه ټکنالوژیکل کم ریولوشن چې ورته ویلی شي، یا هغه د تخنیک په برخه کې، یا هغه وسایل چې دي هغه ورځ په ورځ باندې مډرن کیږي. د افغانستان د زیرمو کوم احتمالات چې ورکړل شوي دي، دا د سرچینو په اساس باندې دي، د ولایتونو په اساس باندې دي، همداشان د منابعو په اساس باندې دي. معلومه منابع چې کومې دي، په هغې کې عملا په تیرو شلو کلونو کې موږ قراردادونه هم لرل، مثلا د معدن په برخه کې لکه د مسو عینک قرارداد، یا مثلا کرومایت، مرمر، تالک، په دې برخه کې موږ قراردادونه لرل. په نفتو ګازو برخه کې هم یو تعداد قراردادونه وو، او د دې قراردادونو هدف دا او چې یو اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. په تیرو شلو کلونو کې یو فکر دا و چې مونږ د یو ماینینګ موډل رامنځته کړو، د افغانستان د ماینینګ موډل، یا د افغانستان د معدنیاتو کوم نقشه لاره چې هغه لاره باید داسې واوسي چې مونږ د افغانستان منابع په دوامداره اقتصادي ګټو باندې مبدل کړو، او د دوامداره اقتصادي ګټو هدف په اقتصاد کې ډېر واضح دی، چې په دوامداره توګه باندې د افغانستان د منابعو نه ګټه ترلاسه کړو، او دا منابع د افغانستان د اقتصاد د رغول لپاره، لکه موږ نه یوازې معدن په دې معنی استخراج کو، یا مطلب ګټه ترې واخلو، دوامداره ګټه موږ ته راکړي، بلکې نور صنعتونه لکه د زراعت په برخه کې، لکه د صنعت په برخه کې او مختلفو برخو کې.
دغه نقشې کې څومره پرمختګ وشو په جمهوریت وخت کې؟
اصلي مسله دا و چې د جمهوریت په وخت کې په نقشو کې ډېر پرمختګونه ځکه وشول چې امریکي متحده ایالاتو چې کوم سروې او جیولوجي اداره وه، د افغانستان د سروې جیولوجي ادارې سره په مستقیمه توګه باندې په اکثر ولایتونو کې وایي سروېګانې وکړلې، مګر تر اوسه پورې هم مونږ ډېر وخت ته اړتیا لرو چې مونږ په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کړو، او هغه کوم ټکنالوژي چې اوس د منابعو په دقت کې او یا احتمالاتو کې مرسته کوي هغې نه ګټه واخیستل شي. نو په ټول سیمو کې بیا تاسو ویلی شي چې په کومو سیمو کې څومره منابع په کوم اندازه دي، او د دې اقتصادي ارزښت څه دی. مګر ما تاسو وویل د دې نه مخکې ضرورت دا ده چې هغه کوم منابع چې معلوم شوي دي د هغې اقتصادی ارزښت په
داسې
شکل سره استفاده شي چې
دوامدار ګټه مو ترلاسه کړي. خاغلی مطفی، دا راته وایي چې تاسو فکر باندې دغه طالبانو په د جمهوریت په مقایسه باندې د طالبانو حکومت کې وګورو، په جمهوریت کې هم واضح ده چې د ځینو قانونو استخراج روان وو. تاسو ویل چې ځینې معلوم او داسې شیان چې ټاکلي وو واضح وو د هغوی استخراج کېده. فکر کوي دغه پروسه د طالبانو په وخت کې چټکه شوې ده، او طالبانو له هغه څه زیات استخراج پیل کړی دی چې باید ډیر دقت پکې وشي. د یو او بل اوس چې څه د طالبانو په حکومت کې استخراجېږي، دا هماغه څه دي چې د تاسو په وخت کې چې تاسو په مادون او صنایعو وزارت کې کار کوو، هغه وخت کې یعنی دا مشخص شوی و په دې برخه کې پرمختګونه شوی و؟ دوی په هماغه پرمختګونو نور پرمختګونه کوي؟
پوری دو بحث مطرح دی. یو اساسی مسله دا مطرح ده چې تاسو استخراج څه ډول کوئ، څنګه ګټه ترې اخلئ، او څومره اقتصادي رفاه ته زمینه برابروي. اقتصادي رفاه ته زمینه په دې معنا چې د عامو افغانانو اقتصادي ژوند ته که تاسو وګورئ، هغه اقتصادي عام ضرورتونه زموږ په دې تیرو څو کلونو کې مسلسله توګه معنی د خارجي مرستو په مټ باندې موږ هغه خپل اقتصادي ضرورتونه مرفوع کوو. په تیرو شل کلونو کې د منابعو نه د یو وسیع فکر په اساس باندې یو لیدلوری رامنځته شو، او دا هم په ډېر مشکل باندې، چون تاسو ته معلومه ده چې منابع معدن داسې یو سرچینې عایداتي سرچینې دي چې په دې کې د هر چا کار دي، د هر چا په کې ګټي، او ډېر په محلي توګه معنی په ولسوالیو په کچه معنی او په ولایتونو په کچه معنی مداخلات او داشان غیر قانوني کیندنې او دا مسایل. که تاسو د تیرو شل کلونو بحث کوئ، موږ په هغه وخت کې فکر دا و چې د افغانستان اقتصاد په دوامداره توګه معنی په خپو ودرېږي، نور مونږ د خارجي مرستو یو هیواد باید نه اوسو، بلکې مونږ باید مبدل شو په یو دوامدار اقتصادي پراختیا معنی. دوامدار اقتصادي پراختیا په دې معنی چې د هر اقتصاد کې، خصوصا معدن بحث چې تاسو کوئ یا د معدن د مدیریت بحث چې کوئ، په دې کې د هر برخې لپاره تاسو ضرورتونه تعریفوي، او د تعریفونو په اساس باندې خپل اقتصاد یو موډل جوړوي او له هغې نه دوامداره ګټه اخلي. مثلا فکر دا موجود چې مونږ به معدن استخراجوو، د معدن په مقابل کې مونږ د ریل ګاډي پټلۍ په افغانستان کې جوړو. مثلا معدن به استخراجوو، د معدن په مقابل کې به مونږ د افغانستان د اوبو مشکل، د پاک اوبو د لاسرسي کوم مشکل چې ستونزه چې دا به حل کړو. مثلا معدن استخراجوو، دغه دوامداره فقر چې دی د کچه به چې دی کوو. مثلا مونږ به په راتلونکو 15 کلونو یا 10 کلونو کې مونږ مثلا 1 میلیون انسانانو ته د کار زمينه برابر کړو. څومره چې هم تاسو یو گردش پولی رامنځته کوي، اقتصاد رابطه ورکوي، یو بل سره منسجم کوي، دا ټول دی دوامدار اقتصادي ګټو سره تعامل کوي، یو 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 اقتصاد ته جوړي. یو اقتصاد هم د شکل لري چې د مختلفو برخو نه جوړ شوی. مثلا معدن د افغانستان د منابعو سرچینه ده، او د افغانستان ګټي پکې. که تاسو د افغانستان معدن منفي کوي، افغانستان سره هیڅ نه پاتې کیږي. مګر افغانستان سره د معدن سره تاسو کولای شي انرژي ملاسته راوړي، معدن سره تاسو کولای شي مالی سرچینې ملاسته راوړي، معدن سره تاسو کولای شي رفاه ملاسته راوړي. د دې ټولو لپاره یو بنیادی او یو وسیع دید او یو وسیع لار په کار وچی. متاسفانه د دې شل کلونو مخکې له هغې نه چې هغه کومې جګړې وې، هغې هم په معدن باندې تاثیرات اچولي وو. بیا وروسته له هغې نه دا شل کاله په دوامداره توګه باندې هم جنګ و، هم چې د اقتصاد برخه کې کارونه کېدل او معدن برخه کارونه کېدل، دې هم ډېر منفي تاثیرات اچولي وو. په غټه کې دا ویلی شم چې د افغانستان د منابعو ظرفیت ته په کتلو سره زمونږ ابتدایي ضرورتونه څه چې زمونږ ډېر پرمختللي کوم ضرورتونه چې په نړۍ کې دي، مثلا ټیکنالوژي په نړۍ کې ډېر پرمختګ کړی دی، تاسو له نړۍ نه ټیکنالوژي اغستلی شي. مثلا
دغله مطفي د ما هدف هم دا دی، تاسو چې دا کوم ټکی یاد کړل چې داسې یو نیت موجود و یا داسې یو نظر موجود و د جمهوریت پر مهال باندې چې معدن به اخراجو او په بیلابیلو اړتیاو هغه چې ملي اړتیاوې دي او د یو دوامدار اقتصاد د خپلولو لپاره به لګوو. پوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې تاسو څومره داسې راټولې کړې که راته وي، څومره پرمختګ وکړه، او اوس چې د طالبانو په حکومت کې د معدنونو کمکار روان دی، فکر کوئ چې هماغه پروسه مخې ته بیایي چې په جمهوریت کې پیل شوې وه، که نه دوی یوه جلا پروسه مخې ته وړي؟ لنډ ځواب کرا کوئ مهرباني.
دغه اخرنی برخې ځواب اول درکوم چې تاسو ویلې چې مثلا په هغه وخت کې د افغانستان سره د خارجي مرستو کومه لړۍ چې وه، دې ته ضرورت نه پېښېدلو چې زمونږ دغه کوم سرمایه چې ده د زموږ په عامو یا هغه ابتدایي ضرورتونو باندې چې ده د هغې سرچینې مصرف شي. مثلا د معدن عواید مونږ د مصرف لپاره فکر پې نه کولو، د معدن اوایدو لپاره مونږ یو زنجیروي پروسه په پام کې نیولې و. مثلا مونږ ویل چې د معدن اواید باید دراشي یو انډستری یا بل انډستری موږ ته په خپل معنی ودرئ او د هغې انډستری بیا پیسې راواخلو مونږ په مختلفو برخو کې استعمال کړو، لکه مثلا د تعلیم په برخه کې، صحت په برخه کې، د ریل ګاډي پټلۍ او نور دغه فایبرټک کیبلز او دغه اقتصادي کم منطقوي او بین المللي کم ضرورتونه چې دي او اقتصاد ور سره تړلې دي. بل باز چې تاسو مطرح کړل اوسنی شرایطو، اوسنی شرایطو کې اصلي مسله دا ده چې د عوایدو ته ضرورت دی او عایداتي سرچینې معدن هم عایداتي سرچینې دي، مګر که تاسو دغه عواید راواخلئ او تاسو په خپل ابتدایي ضرورتونه مرفوع کړئ او تاسو په بنیادي ضرورتونه مرفوع نه کړئ، بنیادي ضرورتونه مې هدف دا دی چې تاسو باید افغانستان دې ته محتاج نه کړئ چې نور دی د صحت په برخه کې یا مثلا نور د انډستری په برخه کې ضرورت ولري، چون افغانستان خپل د ظرفیت لري چې معدن راوباسي، استخراج کی او په یو پراخه فکر معنی د دې استخراج نه داسې ګټه واخلي چې په دوامدار اقتصادي ګټو معنی مبدل شي. او دغه مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی کویت یو مثال دی، دوی د معدن عواید په داخلي عادي بودجو کې نه مصرفوي، دوی د داخلي او دوی سرمایه گزاري کوي. مثلا د نړۍ پرمختللو کمپنیانو سره دوی سرمایه گزاري کوي او د معدن عواید راخلي په نورو بنسټیزو پروژو باندې لګوي ترڅو لاغې نه ګټه واخلي او هغه کې یو
مننه خغله مطفی بیرته تاسو ته راځم. لدینه مخ کې چې بیرته تاسو راستون شم، دا بحث جالب دی، له تاسو سره به دوام ورکو. ډاکټر صاحب وردک ته ورزم، لدینه بیرته ماغه دی پایل پښتنه کوم، چون دا دی معدنیاتو په برخه کې تخصص لري د افغانستان. خغله وردک، تاسو ته دا وایي چې په افغانستان کې د شته معدنونو په اړه دستی دغه بیلابیل سرویګانې کې د شوروي په وخت کې شوي دي که په وروستیو شلو کلونو کې شوي دي، معلومات شته؟ معلومات څومره د دې لپاره کفایت کوي چې موږ یې پر بنسټ باندې لوی لوی قراردادونه وکړو په دې وختونو کې؟
ځکه په دغه وختو کې ما خپل هم ریسرچ کړی و او ما هم د عیناکو میدان کې کار کړی دی. زه د عیناکو د میدان شروع کوم، ځکه د عیناکو میدان یو تدابي منابع د افغانستان کېدلی شي ورسته د اوسپنې د میدان. د عیناک میدان په پنځو برخو کې قرار لري، چې هغه مرکزي میدان د عیناک دی، هغه جوار دی، تغار دی، دربند دی او پر کابل دی. په هغه وختو کې چې موږ ریسرچ کړی و، هغه یو مرکزي معدن چې هر کال یو میلیون تنه و باسو، شل کال هغه یو مرکزي معدن کفایت کو چې شل میلیون تنه دغونه و باسو. دا پنځه پریږده. او په دربند کې تقریبا 2000 متر جګ غار دی چې د غره په سر باندې او 1000 متر ټوټ په دغه ټول ساحه کې د مسو هغه لیدل کېږي. او د افغانستان د مسو معدن دوه معدن دي په دنیا کې، اول چیلی ده بیا افغانستان دی. که موږ د مسو معدن په صحیح توګه استخراج کړو، هغه اضافي مواد چې په د مسو سره وجود لري لکه طلا، نقره، کوبالت، نیکل او داسې نور شیان، هغه شیان د معدن مصرف پوره کوي چې استخراج کړو. مس پرېږده، مس خپله په خپله باندې هغه پاتې کېږي موږ ته. مګر دا د کوم مملکت سره که موږ قرارداد وکړو، یو څوک موږ سره کو، یو طرف به څوک دغو سره قرارداد کوي، دا به ډېره مهمه وي چې په دوی کې دا ټول محاسبه شي. د شوروي زه چې په هغو وختو کې وم، د شوروي دولت غوښتل چې د عیناکو معدن وباسي په دوه په درې طریقو باندې. یو طریقه دا وه چې په افغانستان کې یوه زړه فابریکه یې درلودله په کلماتیر کې یا په المالی کې د ازبکستان په جمهوریت کې، هغه غوښتل چې افغانستان ته راوړي. نیم معدن نیم په افغانستان کې تصفیه کړو او زیات بیا یوسي هلته بیا په شوروي کې د اریمبورګ دوه زوی کې تصفیه کو مګر بیا هم 50-50 و نیم با افغانستان خصله او نیم به شوروی خصله مګر داود وخت کې د قرارات و نه شو داود وخت چې نورم کوشش وکړو چې د دو معدن از جات مخته پاتې شي او د معدن چې جوړیدل او د معدن په استخراج کې او شورویانو دغه اضافي مواد نه حساب اول د کوبالت او نقره او تیلا او دغه شایان اگر وقتی چې د اضافي مواد هغه نه حساب اول مگر داود ورته چې نه د حساب وی د دو معدن مصرف د مواد پوره کوي خو هغه ونه شول داود هم نه لوبد شوروی هم وجود ندلودلو زما نظر به دغه وی چې د افغانستان معدنون هر څوک چې وباسي تخنیکی
داولی باید و باسی مننه ډاکټر صاحب بیرته زتا تر اعظم واقعا د څورزی مخ کې یو لدغه کسان نه چینه وخت لمغای نوم واخلو مقتدی معدنونو د قراردادونو پاړه د وسنوي قراردادونو پاړه دی ورته ټکی شکایت وک کم ته چتا سو اشاره وکړه د خغلی غنی دغه غږیز کلیپ چې موږ مخ کې خبر ک پاغي کوم دی ټکی ته اشاره شوه دا یو د افغان اقتصاد پوهانو یا سوداګرو نمک ته ویل چې متاسفانه په زینو قراردادونو کې د معدنیاتو چې شوې دي پاغي کې په دې ورستیو کلونو کې یا دغه ټکی په قرارداد کې په پام کې نه دی نیول شوی او یا که شوی هم دی ډیر هغه مسلکی پوها او معلومات په دې برخه کې نشته دی هغه په ځانګړي توګه په یو قرارداد کې د تلا یادونه وکړل چې په همدغه توګه باندې تلا پرته له دې نه چې د اغاړوندې کمپنۍ حق وي وړل کیږي ښاغلی مطفی تاسو په دې اړه باندې پوخا څه تجربه درلوده او د اوسنیو قراردادونو ته په کم نظر ګوریا دا ستونزه موږ په افغانستان کې شته دی چې په ځینو قراردادونو کې ښایي د قانونو سره د نورو راوتونکو موادو چې ښایي په ځینو مواردو کې له قانون مهم وي د هغې موضوع له پامه وغورځول شي هغې وخت کې تاسو ته څومره مهمه ده اوس تاسو که څار یا افغانستان کې خصوصا د نو واکمنو تر څار لاندې چې کوم قراردادونه کېږي څومره په نظر کې نیول کېږي
دغه برخه کې د معدن چې کوم قراردادونه دي هغه درې مشخصه برخې لري او د دې درې برخو په اساس باندې یو قرارداد جوړي لومړی برخه د معدن اقتصادي بحث دی چې مثلا د منابعو په مدیریت کې په ستراتیژیک توګه باندې تاسو څنګه خپل اقتصادي ګټې تعریفوي مثلا ستاسو لپاره اقتصادي ګټه څه ده آیا تاسو صرف مالیات اخلي آیا صرف د ځمکې د ساتنې کرایه اخلي آیا غواړئ چې صرف استخراج وکړئ او په مقابل کې صرف هغه مالی سرچینې یا هغه وسایل ترلاسه کړئ اقتصادي بحث ډیر وسیع بحث دی او دی کې باید اقتصاددانان په دې معنی د شرایط وټاکي ځکه هغه په احتمالات معنی پوي اقتصادي احتمالات او اقتصادي ارزونه په سم توګه معنی په قرارداد کې ځای په ځای کول شي دوهم دی اقتصادي دوهم دی قرارداد هغه حقوقي برخه ده چې تاسو څه ډول قرارداد کوئ آیا یو قرارداد کې شرایط څه ډول تاسو ټاکئ کچېره شرکت خپل شرایط ونه مني څه ډول برخورد ورسره کوي کچېره شرکت لتا سره مثلا استخراج هم د مسو کړه دی ورسره تلاره وزيږي برخه کې څه کوي دا دی حقوقي برخه دی قرارداد پورې اړه لري دریم برخه تخنیکی برخه ده څه ډول وسات ورکوي د خپل قرارداد ته او د خپل قرارداد ته په سمته وګټه نو دې درې مرحلو کې ته ټول مهمه مرحله همدغه درې دی په یو قرارداد کې او د دې نماسه واچ کله تاسو هم د منابعو قرارداد کوي د منابعو منفي تاثیرات په تاسو باندې راتللی شي مثلا موږ ضرورتونه تعریفو بیا تقاضا او ارزه هم ورته وینو یا د اقتصاد سره چې مثلا موږ یو قرارداد د غاړیکه جوړو څه ډول باید محاسبه کو د افغانستان ضرورتونه ډیر واضح ضرورتونه دي موږ په سند پرخ کې ډیر سخت ضرورت لرو چې موږ سند داخلي سند په خپل ودرېږي څوچ داخلي سند په خپل ونه دريږي کار زمینی نه برابرېږي تر څوچ کار زمینی برابرې نشي خلک اوایت تر لاسه نه کی ماش تر لاسه نه کی قدرت تی خرید نه لري کله چې قدرت تی خرید ونه لري تاسو نشي کولای یو سستینبل ډیولاپمنت یا دوامدار اقتصادي پراختیا خواته ورسیږي بل مهم او اساسي بحث دارے چې نظارت ډیر زیات مهم دی چې تاسو باید د ټولو قوانینو شته قوانینو ځکه مثلا تاسو قوانین جوړوي د مادن یو برخه کې قانون جوړ کړی دی په هغه قانون کې د وخت د تقاضي په اساس باندې باید تغیرات راولي په هغه کې باید د محیط زیست مسلې په کې واضح وي په هغه کې باید اقتصادي ارزښت واضح وي تاثیرات اقتصادي باید په کې واضح وي او همدغه شان هغه ټول برخه باید په سمه توګه معنی تاسی ادرس کی زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ تجربه د مادن د قراردادونو په برخه کې یو ښه تجربه دا و چې په هغه وخت کې چې کوم د افغانستان سروي جیولوجي اداره جوړه شوله د مادنیاتو لپاره د افغانستان یو تعریف رامنځته شو یو نریټیو رامنځته شو چې دا د افغانستان منابع باید په داسې شکل سره استفاده شي چې مونږه د خپل خود کفایي خواته یو ګامزن شو مثلا موږ په مختلفو برخو کې کولای شو خود کفا اوسو منابع نور خلکو نه ضرورت نه لرو چې واردات دي او بل مهم مسله دا و چې په وخت کې قراردادونه د قراردادونو شکل په داسې شکل سره چې تر ټولو غټه کمپنی لکه مسینک مخکې په بحث مو شو مثلا مسینک قرارداد کې موږ چینایي شرکت ته وویل چې تاسو موږ سره په قرارداد کې مثلا په هغه وخت کې چې کله لاسلیک شو شرایط ورته وټاکل شو چې تاسو به ریل ګاډي پټلۍ رغوي تاسو به انرژي مراکز جوړوي تاسو به د اسکان مجدد برخه کې تاسو به د محیط زیست برخه کې تاسو به د متوازن انکشاف برخه کې په مختلف برخو کې موږ شرایط هغه وخت کې په قرارداد کې ټاکلي وو مګر چینایانو لا غین انکار کول نو په هغه خاطر باندې هغه ته موږ په هغه وخت اجازه نه ورکول چې تاسو استخراج وکړي چون زموږ شرایط مشروط په یو قرارداد باندې او قرارداد په دې خاطر ډیر زیات مهم دی چې تاسو پکې ټول هغه اقتصادي تخنیکی او حقوقي برخې په داسې شکل سره ارزیابي کوي او ځای په ځای کوي چې تاسو وکولای شي لا غین نظارت وکړي تاسو په دې باندې پوه شئ چې زموږ څومره منابع دي مثلا د یو پرمختللي اقتصادي
منطقه سیمه کې معلومات بم څومره خو دا راته وایي چې وس چې دا کوم قراردادونه کیږي د قانونو استخراج پروسه روانه ده د کی څومره ماغه ټکی چې تاسو غوښتل په نظر کې نیول شوی معلومات وضعیت خو بیا هم وضعیت کی چی دی طالبان حکومت دی ام په حقوقی مسائلو کی دلتا مستون زشت دی تر اوسه پورې دا نه ده معلومه یو شیخ واضح دی چې دوی پخوانی قوانین په ځانګړې توګه اساسي قانون ملغا کړی دی دام نه د معلومه چې دی قانون او نورو برخو کې چې هغه مسلکی برخې دي آیا قوانینو باندې عمل کوي کنه نو له حقوقي پلوه خو وستون ز جوته او معلومه ده چې شته دي ځکه قرارداد چې کوي ته باید په خپل هیواد کې هم قوانین ولري نړیوالو قوانینو سره هم باید ربط ورکي او بیا د هغې قوانینو پر بنسټ باندې ته کولی شي چې قرارداد وکړي له هغې نه بیا دفاع وکړي هغه بیا د هماغه مادو په احساس باندې کولی شي چې لغوه کړي که کمپنۍ په شرایطو باندې پوره کار نه کوي اوس د اوسني وضعیت په اړه د تاسو تاثیره څه ده آیا هماغه قراردادونه یا هماغه څه چې تاسو په جمهوریت کې غوښتل دا پروسه هماغسې روانه ده او کنه
ګوري معلوماتو ته لاسرسی او د منابعو په صحیح توګه باندې مدیریت دا ډېر مهم بحث دی مثلا که تاسو په اوسني شرایطو کې د مادن بحث کوئ زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې موږ ډېر مشکلات لرو چې بیا په غټه کې مسله سیاسي ثبات خواته ځي ځکه اقتصادي ثبات بدون له سیاسي ثبات نه نشي راتلی او متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې افغانستان یو ډېره غټه فاصله لري د نړۍ سره وصل نه دی نړۍ سره ارتباط نه لري او موږ په یو نه یو ډول قراردادونه کوو حقوقي مشکلات بدون له شکل لري او ستونزې ډېرې زیاتې دي زه فکر کوم چې د منابعو هر قرارداد حتی په نسلونو باندې تاثیرات لري په داسې شکل سره باید قرارداد شي چې مخکې له دې نه چې موږ مثلا په قرارداد کې ستونزې سره مخ کېږو هغه پورته مسایل چې کوم دي سیاسیون پرې ډېر ښه پوهېږي او د سیاسي خلکو کار باندې غوډه چې دا باید وکی جوړ کی. زه فکر کوم چې معدن کې مونږه چې کوم ظرفیتونه لرو هغه باید د خپل ابتدایي منابعو لپاره یا سرچینو لپاره استعمال نکو. زما دید دا، زما فکر دا دی چې د منابعو مدیریت او د منابعو دوامداره استفاده دا تړلې ده ستاسې د ظرفیت پورې، چې تخنیکي ظرفیت هم څومره دی، اقتصادي ظرفیت هم څومره دی، او همداشان په غټه کې بیا مسله چې ستاسې دا سیاسي ثبات څومره دی چې څنګه کولی شئ داسې
نور بحثم کیدلی شي. د افغانستان د قانون او صنایعو وزارت پوخانه مرستیال ولی الله زدران هم را سره یو ځای شو. مننه کوو چې د هم زموږ بلنه ومنله، د هم په خپرونه کې را سره دی. ښاغلی زدران، ستړی مشي، اگر چې موږ د خپرونې یوه برخه راوهلې ده، بیا هم د تاسو کور بعد چې د موږ بلنه ومنله. موږ په دې باندې بحث کوو تر اوسه پورې په دې باندې مخکې وغږېدلو چې د افغانستان د قانونو او طبي زیرمو په اصطلاح د اټکل او څېړنو او تحقیقاتو او د دې معلوماتو لپاره چې څومره طبي زیرمې دي، چیرته دي، په کومو شرایطو کې دي، سروېګانې او هغه عمومي معلومات څومره شته دي. اوس دې ته راغلو د قراردادونو په برخه کې، موږ له کابل نه داسې شکایتونه اورېدلي دي چې ځینو کمپنیو سره یا ځینو ادارو سره یا ځینو شرکتونو سره چې قراردادونه شوي دي، قرارداد د مسو شوی دی مثلا، په هغې کې یو بل شی راووځي، هغوی هم دا شیان ځان سره وړي. نور بحثونه هم وشول د قرارداد د حقوقي وضعیت او په دې اړه باندې. له تاسو نه که مشخص زه وپوښتم، د تیر جمهوریت په وخت کې ښاغلي مطفي ځینې څرګندونې وکړلې چې له قانون نه څه غوښتل، د قانون لپاره د لارې د یوې نقشې د یو پلان او د یوې طرحې باندې کار تر ډیره پورې پر مخ تللی و، او دا چې څنګه وکارول شي د افغانستان د دوامداره اقتصاد په برخه کې، په دې برخه کې هم کار شوی و. مشخصه پوښتنه د ما دا ده چې اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې کوم قانون راسپړل کیږي، آیا دا په هماغه پروسې باندې چې تاسو پیل کړې وه، په هماغې باندې، د هماغې په بنسټ باندې دا پروسه تاسو بیات منساری روانه ده او کنه دوی خپله یوه پروسه پیل کړې ده او د خپلو عاجلو مالی ضرورتونو د پوره کولو لپاره هغه زیربنا یا هغه پلان چې وو هغه ډېر په پام کې نه نیول کیږي؟
هم صاحب سلامونه، ټولو نه مخکې زه بخښنه غواړم چې ناوخته تاسو سره یو ځای شوم. یو شخصي ستونزه راته مخکې شوې وه، حل شو. د پښتنه نام مننه، ډیره دقیق دا موضوع، ډیره دقیقه ده، ځکه چې همیشه زه کله زه نظر ورکوم یا ځینې زموږ همکاران یا دوستان نظر ورکوي، همیشه دا پښتنه مطرح کیږي او همیشه ما دا ویلي چې موږ یو معما کې فعلا قرار لرو، ځکه لکه څنګه چې تاسو وویل په تېر حکومت کې د قانونو لپاره تګلاره جوړه شوه، بیا د همغې د تګلارې په اساس باندې نوی قانون او نوي مقررات جوړ شول، او تر یو حده پورې ځینې پرمختګونه موږ په دې برخه کې درلودل، ځینې تحلیلونه ترسره شول، د مارکیټ مطالعات ترسره شول، او د هغې په اساس زنځیروي ارزښتونه چې ورته وي د هغې مطالعات هغه باندې تحقیق صورت شو. باوجود چې ځینې مشکلات هم یا ستونزې هم موجود درلودې، خو بیا هم یو څه ګامونه اخیستل شوي وو. په اوسني حالت کې څه چې د تاسف فرد متاسفانه هغه دا دی چې اصلا دا موضوع معلومه نه ده. تاسو یادوري وکړه، اوس موږ مخکې اساسي قانون درلود، اساسي قانون په رڼا کې موږ د قانونو قوانین او مقررات درلودل، که ښه وو یا نه وو، که ستونزې او خلاوې درلودې یا نه درلودې، اما یو حقوقي بنسټ اساس موجود و، د همغه اساس باندې نور اقدامات، تخنیکي اقدامونه، مالي اقدامونه او 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 حقوقي اقدامونه ترسره کیدل. اما اوس موږ یو معما کې متاسفانه موقعیت لرو، هغه دا ده چې اوسنۍ اداره یا حکومت دا هم اعلان نه دی کړی چې تیر قوانین نافذ دي او که نه دي. حتی دا هم نه دی ویلي چې که چیرې تیر قوانین نافذ نه دي، آیا هغه باندې کار روان دی او که نه دی روان. او دا اوس چې دوی کوم قراردادونه کوي، تاسو ما په نظر هم زه دا فکر کوم چې دا د اوسنی کوم هغه مالی ستونزې یا کوم ضرورت چې دي د هغې په خاطر داسې عجولانه اقدامات کېږي او دا معدن ورکول کېږي او دا به په آینده کې هم ډېرې ستونزې را ولاړې کړي. نه تنها د دې تر څنګ چې په آینده کې بیا موږ خپل حق نه شو غوښتی. یعنې تاسو وګورئ هغه وخت کې چې قوانین اساسي قانون او قوانین هم وجود درلود موږ په ځینې قراردادونو کې له غټو ستونزو سره مخامخ شو. مس عینک په هکله مدخي صاحب خبرې وکړې. مس عینک باندې دا تقریبا دای دریمه لسیزه ده کدو دریمه لسیزه ده چې مس عینک قرارداد شوی اما 1% هم په هغه کې عملی کار نه دی شوی. نو دا ټول بیا هغه ستونزې راوړل کېږي چې دا بیا په آینده کې
مننه زلران صاحب دې ته به راشو چې څه ستونزې په آینده کې که قراردادونه دقیق نه یې نه راپېښي. زه یو څلور اوریدونکي لرم که څه هم وخت ډېر کم دی. له اوریدونکو نه غواړم چې لن لنډ خپل نظرونه را سره شریک کړي. اوږدې خبرې دې نه کوي. خپل نوم دې واخلي او که مشخص دی افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په اړه باندې بحث لري را سره دی ووایي. زه بیا ورته خپل میلمانه یادوم د افغانستان د قانونو او صنایعو د وزارت پخوانی مرستیال ولی ولا زدران دی را سره. همدارنګه را سره عبدالقدیر مطفی دی چې د اقتصادي چارو یو خشنون کې هم دی او د قانونو او صنایعو وزارت کې د ویاند په توګه او همدارنګه په نورو برخو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب نعیم وردګ را سره دی د قانونو د برخې پخوانی متخصص دی چې په دې برخه کې تخصص لري. میلمانه مې په دې خاطر در معرفي کړل که پوښتنه یا نظر لري چې ورسره شریک کړي. لومړی اوریدونکي راخلو څوک له کوم ځای خبرې کوي مهرباني وکړي. وعلیکم السلام اتل سب ستړی مشه مهرباني وکړي.
د کادر وطن ته محترمه د میلمنو ته مې یوه پوښتنه دغه ده چې مثال د خبرې په افغانستان کې د تیرو د ګازو د غستا کې نشته او دا خبر څنګه ده میلمنو ته؟ او بل هم ته محترمه دلته په هلمند ولایت کې موږ هم دلته د غلو قانون لرو. دعوه د سنګ مربر دمره د خانشینو لفالیا خواته یو غار دی. هم ته محترمه په تیر حکومت کې پاکستان د په قاچاقي توګه دا خوشي ورکېدې دا ډبرې ورکېدلې. محترمه دلته مرکز له شرګا پر راځي نو زموږ پر حکومت باندې دغه غږ چې مثال دلته کارخانه جوړې کړي فابریکې جوړې کړي دلته دا خود رات خان چان جوړ کړي. محترمه د میلمنو ته مې راوړل پوښتنه چې د تیلو او د ګیس د افغانستان کې لرو کنه لرو. محترمه دا پوښتنه ده.
مننه کوم ښاغلی اتل هلمند نابل اوریدونکي ته ورزومې را باندې وکړي. څوک ولکم ځای خبرې کوي مهرباني.
تاسو ته او میلمنو او ټول اوریدونکو ته هم پدې شپه
سلامت اوسې جوړ اوسې ستړي مشه مهرباني وکړي.
زه اسمت لا افغانیار يم د هلمند د نمړی د یواد د قانون اړوند د اوسلاند کتنه یا نظر وړاندې کوم. بیا څه پوښتنې هم په لنډو سره وایم. افغانستان د نړۍ یو هغه یواد چې اوس هم د قانونو نه برخمن او غني او ځوان دی. ډېر قانون یې د شانې نه ستړنې دي پاتې دي. موږ اوس وینو چې د دوه د سپنورو دپاره کار کوي. شل کاله یا هر څو کاله چې دلته جګړه موجوده وه خو یې چا هم د دې دپاره کار ونه کړي چې افغانستان قانون راووځي. البته خو دا زموږ یو خوشبختي ده چې په راتلونکي به موږ د دې نه ښه استفاده وکړو. دلته هلمند کې ډېر قیمتي مواد په 2008 کال کې د وخت ولسمشر حامد کرزی نوم یادی هغه راغلی و هلمند ته وویل هلمندیانو که چیرې دا مهمه او المهم دي سوپر خناشین ګرم تیل او د شول سالی کتار او زی من د نړۍ پر مخ ته دوبی په چیر دا شانی یو کوي هوا د دغه ولایت بلکې نو بیا دوه د امریکایانو سره په جاړ باندې قراردادونه کوم. موږ وی د لچاغي دغه خاموش او چپ پاتې خلل او د امریکایانو کوم مرکزونه قرارګاوی موږ سره غوښتي مو باندې وی د یو مثال د شه د جوير د قرارګاو د توچم پروغه سیمه باندې جوړ کړی وکړه چې دلته دغه مواد موجود او موږ د قانون رئیسل هغه شواهد او نشین خانې موري دلې چې دغه شان رئیسل و دا خود موږ د هلمند نوی وړه
پښتنه وکړي. د منګه وخت کم دی نور اوریدونکو منتظر دي.
اعظم هلمند څنګه روخان کوم دبره چې واغې لکه څنګه چې اوریدونکو د مینونو په واسطه رئیسه کېدل مینونو ورکوستین تجارتل.
نه تاسو غواړی چې د پخانی جمهوریت د قانونو په اړه باندې بحث وکړي که پوښتنه وکړي؟ تاسو تبصره موږ واورېدله چې په پخانی جمهور رئیس ویلي و او بیا تاسو وایي چې امریکایانو هم ځینې قانونه ایستل. دا تبصره واورېدل شوه. که تاسو ټول د شلو کلونو باندې بحث کوئ خبره اوږدېږي. وخت کم لرو مهرباني وکړي.
بله
سلامت
اوسئ. یو بل اوریدونکی هم راخلو نو نور بیرته خپل میلمنو ته راګرځو چې وخت راکمیږي. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای خبرې کوي؟
سلامونه.
وعلیکم السلام. ستړی مشي. مهرباني.
مننه البته مېلمنو ته سلامونه وایم. مرادي احمدي هم په غلانه مزنګ وایي جوړ جوړ شي. البته کنو پاتله خو ام صاحب واکټین کې تاسو جوړ ته باندې څو وګړو یې جوړونه وړي چې ځکه باندې څه پکې دا غشل کولو چې او هغه دې چې دا کار باندې کار شروع د دغه کار باندې کار شروع یو ام صاحب دې څه پکې چې یو څار باندې جوړ کړی کار په حساب باندې دغه پیسې دې کار پیسې دې باندې جوړ شو یا څه جوړ څه دې بول پر کوي یا تقریبا یو سړک جوړ شو یا دې څه پکې چې حکومت دې ځان حکومت کې راځي څو ځان مړی
مننه. مخکې ښاغلی مطفی همدا خبره وکړله چې دوی داسې غوښتل چې په کانونه په موقته توګه نه بلکې په اوږدمهاله په توګه راوباسي او یو دوامداره پانګه باندې بدل کړي. متاسفانه چې د موږ وخت کم شو نور اوریدونکي نشو راخستلی. بیخی مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای یو بل اوریدونکي هم دې کلنډ خبرې وکړي.
سلام علیکم. ورته څنګه په خیره
سلامت اوسې؟ مهرباني وکړئ نظر مو وایې د خبرونه موضوع د قانون.
مننه. په لنډو نظر سره شریکوم. محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم. ما ویل محترم ورور دا یو سیستم چې برابر سیستم یې کور ودان چې مشته ځنګوي خو دلته دا یو دار اوریدونکي چې دی باید خپل پرنامه باندې
جنگی
حالات قانون بسر اڑسی یا بنی اڑسی خو وس ان شاء الله لکه دا ورونه چې وله وس آمادگی ورته نیو ته ده بهر ملک ته نزی ان شاء الله د افغانستان پړوند باندې استفاده نه خسکیږي. نو نن به زه غو نظر وروره.
مننه. کورم آباد. زه خپل ملمنو تر اعظم ورستی پښتنه کوم او بخی ډاکټر صاحب نعیم وردګ نه کلنډ خبري را سره وکي. د پاو خبرونه پاوله برخه کې ټلیفون قطع شو. په نور خبرونه کې به د طبيع ډیر وخت ورکو. خغلی وردګ لن راته وای چې تاسو فکر باندې د افغانستان د قانون لپاره د قانون دی او متخصص په توګه د تاسو څلور سپارښتنه به شي چې څنګه کېدلی شي چې قانون په خاطوګه مدیریت
شي. مخ نظر د افغانستان یو پټه خزانه ده. تنه د میسو بعد نه دی په افغانستان کې د طلا معدن نشته. ګاز نفت د وسپنې معدن د موږ په ټوله دنیا کې اول معدن دی چې 10 میلیارډ ټنه ذخیره لري. 10 میلیارډ ټنه ذخیره لري چې هغه زر متر ټوټ د مزکه او درې زر متر جګ چې دا ټول د کوور په شاره پروب کې پروته دي. غایب دغونه متاسفانه چې د مور ویدلی دی د اوس په دی وختو کې د زغال و معدن او باسی هغه د کشته هغه ته ورکی دی په بند بوده مصرفی وی غیر تخنیکی نیم گاز نیم زغال وردیوی او نیم آخه خو زغال چی دی هغه خلی آینده که به موگه سنگی که بوده است موگه خپل باید هر طور چی معدن استخراجیوی باید تون مسائل په نظر که اونیستی د استخراج فضوله مواد فایده مواد در طول. مگر متاسفانه په افغانستان که ده موضوع نشده اگه از چه چکه شایدی اگه خیلی اگه نیم ادن اخت آقردیوی تخو ده یه مملکت به اقتصاد که در دیر سخت رول داری یه مدن چه استخراجوی غوت باید چه تصربی دی کری اگه ده باید مکمل مطالعه یه وکری چه تیرت مواد فاضله و غرزوی دوره کم شعور استفاده رو که مگر متاسفانه پا غنسان خوص نشته. زفکر خیلی چه وزارت مدن که هم در کم قانون نشته دیه که خیلی و باسه و خراب بپریگ ده روره مدن چه سوک و باسی باید ده الیف نتیه پوری ده یواره تا سلو پوری پیسادوی پوری ده مواد چه تا سوش موجود دی اقا باید و باسی. یو مثال در تا وایم پا شوروی اتحاد که پا قزاقستان که یو مدن و دی مثل دی وسپن مدن چه اقای مدن تخنیکی تو با یسال اینه و دی وسپن سرا یورانیم و دیلی و اقای نه ایسا باون اقای یورانیم دی غمتی که پخل و گبان دوم تاثیر کردن چه تروس کلوچول سرطان مرض وقتا دی چې په افغانستان کې هم دغه رقم نشي که وباسی ای پای تخنیکی وباسی
مننه واقعاً چی دی واقعاً چی دی قانون سره چاپریالی ستونزې تر ډیره پورې مطرح دي. زه لا اوریدو کوم درنګ خپل ملبنونه یو معذرت غواړم چې د قانون او صنایعو وزارت نه دی بلکې د قانون او پټرولیم وزارت دی. او هله ده چې دغه تیروتنه راته وبخي. ښاغلی مطفی تاسو د موږ د اوریدونکو په تبصرو او نظرونو باندې که کومه تبصره لرئ په ځانګړي توګه ځینې انتقادونه موجود و دا خبره زیاته کیږي چې بهرني ځواکونه زیاتره په هغه ځایونو کې میشتو لکه داسې یو مت خوندې یو خبره مشهوره ده چې چیرته چې قانونه و په داسې حال کې چې د قانونو استخراج له دې ځایه تر امریکا پورې د خامو موادو انتقال او دا وړل څومره ستونزمن دي. خو بیا هم که تاسو په دې څه تبصره لرئ او مجموعې که خپلې خبرې راټولې کړئ مهرباني وکړئ. مطفي صاحب موږ د تا غږ نه اورو، مایکروفون هم بندې غالبا.
زه فکر کوم چې د افغانستان د اقتصاد ضرورت دا دی چې موږ د منابعو مؤثره ګټه واخلو. دې لپاره ضروري دا ده چې موږ د خپل منابع په ډېر پراخ سوچ سره مدیریت کړو او د دې فرصت نه ګټه واخلو. دا کېدلی شي زموږ لپاره یو ډېر ښه دغه اقتصادي ثبات زموږ لپاره د دې زمینه برابره کړي چې موږ سیاسي ثبات ته لاړ شو. که چیرې موږ سیاسي ثبات نه اقتصادي ثبات نه نشو راتللی، موږ له دې خوا نه ورتللی شو. مثلا اقتصاد کولی شي د افغانستان خلک سره راټول کړي، د افغانستان د خلکو ضرورتونه چې کوم دي، مثلا خلک کار ته ضرورت لري، خلک ډوډۍ ته ضرورت لري، خلک عاید ته ضرورت لري، د ورځني ژوند تیریدلو لپاره ضرورت لري، پاک اوبو ته ضرورت لري، دغه شان موگزیستی کم تاوانونه چې رسیږي د دې بدیل ته ضرورت لري، معیشت بدیل ته ضرورت لري. دا ټول د معدن سره تړلی بحث دی. زه فکر کوم چې د معدن نه باید په یو ملي کچه او په پراخه کچه باندې د افغانستان د خلکو لپاره ګټې زمینه په هغه وخت کې تاسې برابرولی شي چې تاسې هغه هیوادونه چې هغوی د معدن تجربې لري د هغوی تاریخچه صرف وګوري، قوانین ځان لپاره یو موډل، د افغاني موډل، د افغاني سوچ او فکر په اساس باندې یو داسې موډل چې موږ څه ډول کولای شو د منابعو نه ګټه واخلو او دا منابع څه ډول کولای شو په دوامداره اقتصادي پراختیا باندې بدل کړو. او د دوامداره اقتصادي پراختیا لپاره بحث په دې خاطر مطرح کیږي چې په نړۍ کې چې کوم پرمختګ روان دی، مثلا د صنعت په برخه کې، مثلا د ټکنالوژي په برخه کې، دا ټول ضرورت لري منابعو ته او د منابعو په اساس باندې. یعنی که موږ د هیوادونو سره اړیکو هم تاسې که بحث وکړي، نړۍ کې دغه اړیکې چې دي، نړیوالې اړیکې، دا صرف د دې لپاره نه دي چې دا صرف یو ایتیکل بحث دی، یو اخلاقي بحث دی، دا اقتصادي بحث دی. اقتصادي فرصتونه دي په نړۍ کې، فرصت دی. افغانستان د دې فرصت نه د معدن په واسطه باندې ګټه اخیستلی شي. دا په هغه صورت کې چې تاسې یو ډېر واضحه تګلار ولري، تاسې د دې لپاره یو ډېر مشخص او یو بین المللي سټانډرد په اساس قانون همدغه شان د منابعونه نظارت ولري او د منابعو اقتصادي ګټې د اقتصاد سره داسې وتړل شي چې ټول بنسټونه لکه د صنعت په برخه کې، لکه د زراعت په برخه کې ضرورتونه چې دی د خلکو پوره کړي. مثلا زه یو لنډ مثال په عام اصطلاح کې ورکوم. مثلا په هلمند کې یو کروندګر دی او د هغه کروندګری ده، نو دومره صلاحیت باید په یو دولت کې چې د هغه د کروندګرۍ لپاره کم مدرن وسایل چې په نړۍ کې په منطقه کې اوس استعمالیږي هغه ته ورسیږي او هغه په خپل کروندو کې تر څو ډېر حاصلات
مننه کوم. متیر وخت کمیدو شو کوره مباد خدام سلامت لره. ښاغلی زدران تاسو راته دا وایي چې آیا دغه اوس چې کومه پالیسي روانه ده، دا اوس چې د قانونو سره کوم برخورد یا چلند کیږي، په کوم بنسټ چې استل کیږي، دغه اهداف یا دغه څه چې ښاغلی مطفی وایي همدې لوري ته روان ښکاري تاته؟
مننه صاحب، ما ته نه ښکاري چې دا اهداف به ترلاسه شي په دوه دلیلو باندې. ځکه چې یو خو تخنیکي معدنکاري نه ده روانه، په لنډمهاله عوایدو او ګټو باندې تمرکز روان دی، او بل دا دی چې مخکې مو یاده کړه حقوقي خلا وجود لري، دا په آینده کې ستونزې زیږوي. او په دې توګه چې کوم کان کیندنه روانه ده، دا د قانونو عمر هم رالنډوي او په آینده کې هم بیا دا نقص دی. نو زه په لنډه توګه فقط غواړم دوه خبرو باندې خپله خبره خلاصه کړم. یو دا دی، یو عام خلکو ته دا متوجه ده. زما خبره دا ده چې اوس خو د ټکنالوژۍ اثر دی. زما پوښتنه د خپل هیوادوالو نه ده، د افغانانو نه، چې د خپل طبي زرم په ارزښت باندې مونږ تاسو باید پوه شو، د لنډو ګټو او عوایدو نه تیر شو. او دا ډیره اسانه ده اوس د انټرنیټ دنیا د مونږ ډېر په اسانه کولی شو چې خپل طبیعي زرم په هکله معلومات ترلاسه کړو. زما غوښتنه دا ده چې زمونږ قانون او معدنونه لکه مونږ افغانان عام خلک ملت چې خپل کور او پټۍ ساتي همدغسې باید د معدنونو او قانونو نه هم باید ساتنه وشي که چېرې غواړو چې د دې نه ګټه ترلاسه کړو. او حکومت ته زما خبره دا ده، اداره ته زما خبره دا ده چې باید حکومت اداره د حقوقي چوکاټ چارچوب په لرلو سره د اوسني مارکیټ په بین المللي په نړیواله توګه کوم مارکیټ او اصولونه چې دي اصل او معیارونه چې دي هغې سره باید ځان عیار کړي. دا زما دوی خبرې دي، مننه.